درنو اوریدونکو السلام علیکم د مازیګر څلور بجې شوې د ازادي رادیو د خبرونې ته موزه اسمت ساروان هرکلی کوم په دې خبرونه کې چې د طاهر روشن په تخنیکی همکاري وړاندې کیږي او چې د یو راپور پر اساس ولسمشر غنی د امریکا له ولسمشر غوښته چې خپل ټول ځواکونه له افغانستانه ونه باسي د دې نورو موضوعاتو تفصیل له خبرونو وروسته دراورو لمړی د دې سات خبرونه فرشته جلال زی وړاندې کوي.
د افغانستان د کورنوي چارو وزارت وایي د امنیتي ځواکونو تشکیل نه دی کوم سوی او د دې هیواد هیڅ ستراتیژیک سیمه د وسلوالو طالبانو په لاس کې نه ده. د افغانستان د ولسی جرګې مرستیال منشي د سولې په اړه د وسلوالو طالبانو د وروستي بیان هرکلی کړی دی او د امریکا او چین مرکچانو د دواړو هیوادونو ترمنځ د شپږمیاشتنی تجارتي کړکیچ د پای ته رسولو لپاره خبرې پیل کړې. پوره خبرونه واوري. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي د امنیتي ځواکونو تشکیل نه دی کم سوی او د دې هیواد هیڅ ستراتیژیک سیمه د وسلوالو طالبانو په لاس کې نه ده. د کورنیو چارو وزارت مرستیال ویان نصرت رحیمی دا خبرې نن د امریکا د حکومت د یو نوي رپورټ په ځواب کې کړې دي. د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د مصارفو د څارنې د ځانګړي مفتش دفتر په یوه رپورټ کې چې تازه خپور شوی ویلي چې د افغانستان د امنیتي ځواکونو شمیر د کمیدو په حال کې دی. د امنیت ستونزې زیاتې شوې او د طالبانو خپل نفوذ تقریبا ټینګ ساتلی دی. په رپورټ کې چې د پنجشنبې په ورځ کانګرس ته وړاندې شوی سیګار ویلي چې د افغانستان حکومت اوس 45% ولسوالۍ په لاس کې لري یا نفوذ ورباندې لري چې تیر کال د اندازه 45% وه. خو د افغانستان د کورنیو چارو وزارت مرستیال ویان نصرت رحیمی نن د ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل
فقط چیزی که ما تایید میکنیم 19 ولسوالی است که دقیق در اختیار دشمنان مردم افغانستان
موجه وازی تایید او چی 19 ولسوالی در افغانستان در خلکو دشمنان په لاس کې دي. نور پر ټولو خاوره باندې د افغانستان د اسلامي جمهوریت واک چلیږي. په دې اړه به وروسته په خبرونو کې نور جزئیات درته وړاندې شي. د افغانستان د ولسی جرګې مرستیال منشي عرفان الله عرفان نن د سولې په اړه د وسلوالو طالبانو د وروستۍ وینا هرکلی کړی دی. اسوسییټډ پرس پرون د وسلوالو طالبانو د یوه ویان د سهیل شاهین له خولې وویل چې دوی په افغانستان کې په یوازې سر د ټول واک چلولو غوښتنه نه لري. د افغانستان د ولسی جرګې مرستیال منشي ازادي راډیو ته نن وویل چې پرمختګونه د خوشبینۍ وړ دي خو طالبان باید خپلې خبرې په عمل کې ثابتې کړي. د افغانستان د مشرانو جرګې اداري پلاوی وایي د امریکا جمهور رئیس ډونالد ټرمپ ته د افغانستان د ولسمشر محمد اشرف غنی له لوري پاستول شوي لیک کې مطرح شوې اندېښنې پر ځای دي. د مشرانو جرګې دوهم مرستیال محمد آصف صدیقي نن د ازادي راډیو خبریال ته وویل چې د دوی په باور له افغانستانه د امریکایي ځواکونو په بیړه وتل به ناوړه عواقب ولري. د افغانستان جمهور رئیس د رپورټونو پر اساس د سه شنبې په ورځ ډونالد ټرمپ ته یو لیک استولی او د رپورټونو پر اساس غوښتنه یې کړې چې د ځواکونو په ایستلو کې دې بیړه نه کوي او ټول عسکر دې په یوه ځای نه باسي. د جمهور رئیس غنی د لیک د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت لوړ رتبه ډیپلوماتي الیز ویلز ته سپارلی دی. د مشرانو جرګې دوهم مرستیال نن ازادي راډیو ته وویل چې یو شمېر ګاونډي هیوادونه په افغانستان کې د تروریزم د ځالو جوړولو غوښتونکي دي او له دې امله د امریکا له ولسمشر توقع لري چې د ښاغلي غنی اندېښنو ته مثبت ځواب ورکړي. تکل سوی چې جرمنی، فرانسا، بریتانیا، ایران ته د مالی بهیر یو داسې میکانیزم جوړ کړی چې پر ایران د امریکا لګیدلي بندیزونو څخه سرغړاوی نه وي. دا هڅه د دې لپاره ده چې له ایران سره د 2015 میلادي کال اټومي تړون وساتل شي. تمه ده چې دا میکانیزم به نن نافذ شي او هغو اروپایي شرکتونو سره به چې ایران کې قانوني کاروبار لري مرسته وکړي څو په ایران کې د خپل کاروبار لپاره د اموالو د راکړې ورکړې تاکتیکونه وکاروي. پر دې پلان د اوږدې مودې راهیسې کار کېدم. خو اوس جرمني خبري اژانس ویلي دا میکانیزم تیار دی چې عملي شي او پر هغو برخو به متمرکز وي چې د امریکا د بندیزونو هدف نه دي. د امریکا او چین مرکچیانو د دواړو هیوادونو ترمنځ د شپږمیاشتنی تجارتي کړکیچ ته پای ته رسولو لپاره په خپلو کې بیا خبرې پیل کړې دي. د تجارتي کړکیچ د دواړو هیوادونو اقتصادونه ورسره تړلي مارکیټونه متاثره کړي دي. د دواړو لورو هیئتونو د چهارشنبې په ورځ په واشنگټن کې دوه ورځنۍ خبرې پیل کړې. دا خبرې د امریکا د تجارتي استازي رابرټ لایتزر او د چین د هیئت چې مشري یې لیو هی کوي ترمنځ د بحثونو یو تازه دور دی. دواړه لوري په خپلو کې د سوداګریزې جګړې د نوې ورځنۍ متارکې څخه چې په ډسمبر کې اعلان شوې وه یوه میاشت وخت لري چې په خپلو کې جوړجاړي ته ورسیږي. که چیرې دا خبرې ناکامې شي، امریکا به د چین څخه د 200 میلیارد ډالر په ارزښت په واردېدونکو تولیداتو د مارچ د دویمې نیټې څخه ګمرکي مالیه دوه برابره زیاته کړي. اقتصادي چارو کتونکي ویره لري چې د امریکا دا اقدام به د نړۍ په اقتصاد کې لویه ګډوډي رامنځته کړي. او په اروپا کې د بشري حقونو محکمه به نن له روسیې د ګرجستان د وګړو د اخراج پر پیښه چې په 2006 میلادي کال کې شوې وه خپل وروستۍ پریکړه اعلان کړي. ګرجستان ادعا کوي چې د روسیې چارواکو په هغه هیواد کې د میشتو ګرجیانو د توقیف او د هغوی د اخراج لپاره ځانګړې پالیسي عملي کړې وه چې د بشري حقونو په اړه د اروپایي اتحادیه کنوانسیون یې تر پښو لاندې کړی و. د اروپا د بشري حقونو محکمې په 2014 میلادي کال کې په دې اړه په حکم کې د ګرجستان ادعا تایید کړې وه، خو روسیه بیا د استیناف غوښتنه کړې وه. د ګرجستان حکومت وایي روسیه د 2006 میلادي کلونو ترمنځ د 4600 ګرجیانو د اخراج حکم صادر کړ او تر 2300 زیات ګرجیانې نیولي او اخراج کړي.
خبرونه مو له آزادی رادیو اوریدل. د آزادی رادیو خبرونه د سهار له 8 بجو د ماښام تر 8 بجو په منځنۍ صفه 12.5 نیوي او اف ام 3.15 صفه په لوی شارونو کې اوریدای شي. د روان خبرونه په دوام کې نیویارک ټایمز وای ولسمشر غنی د امریکا له ولسمشر غوښتي چې خپل ټول ځواکونه ونه باسي.
د افغانستان حکومت د دریم میاشتو رئیس په دې باندې کار کوو چې څنګه کولای شي امریکا ته قناعت ورکړي چې د جنگ لګښت کم کړي په افغانستان کې.
د چارو ځینې کتونکي د واک د نه انحصار کولو په اړه د طالبانو وروستۍ دریځ شبولي.
وخت دې رسیدلی چې طالبان او د افغانستان حکومت او نور سیاستون یو بل سره لاس یو کړي او د پردیو فرمایش نه پرته افغانستان د آینده لپاره تګلاره غوره کړي.
په یو بل راپور کې بعد مارکیټونو د پرلپسي و راخستو لکبل د دوکاندارانو شکایت واوري. د طالبانو لوري د جوزجان او بلخ ترمنځ د غاز د نلیکې د ویجاړي دوله کبل د مزار شریف د کودو برق فابریکه لکارل ویدلې. د ازادي رادیو د ولسمي کالیزي په مناسبت د څو تنو پیغامونه خبرو. د دې خبرونه په دوهمه نیمایي کې د ماشومان لپاره د ازادي رادیو او یونیسف ګډ پروګرام او د غراس کور کلی اوریدای شي. راپوښو لومړی موضوع ته. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی ډونالډ ټرمپ ته په یو استولي لیکي له نوموړي غوښتي چې ټول امریکایي ځواکونه له افغانستان ونه باسي. دغه لیک او د شاغلي غنی غوښتنه په افغانستان کې له بیلابیلو غبرګونونو سره مخامخ شوې ده. د مشرانو جرګې دوهم رستیال محمد آصف صدیقي دا لیک ته په اشاره چې جزئیات یې نیویارک ټایمز ورځپاڼې خپاره کړي دي، د نړیوالو ځواکونو د وتلو او د دوی د لوړ لګښت په اړه د افغان ولسمشر اندېښنه پر ځای بللې ده. په دې اړه نور جزئیات له کابله د رحمت الله افغان په راپور کې واوري.
د افغانستان د مشرانو جرګې اداري پلاوی د ولسمشر محمد اشرف غنی لالوري ډونالډ ټرمپ ته د استولي لیک محتوا ته په اشاره سره وایي چې د ښاغلي غنی غوښتنه پر ځای ده او تر یو وخته په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو حضور اړین دی. د دغه جرګې دویم رستیال محمد آصف صدیقي وایي چې له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو ژروتل به ناوړه عواقب راولري. ښاغلی صدیقي وایي د امریکا متحده ایالات باید د افغانستان وضعیت ته په پام سره د محمد اشرف غنی غوښتنو ته مثبت ځواب ورکړي.
ولسمشر چې کوم لیک استولی ټرمپ ته د خارجي نیرو په افغانستان کې د دې اوسېدل یو موقت وخت پورې د افغانستان د خیر لپاره کار کوي ولې د لپاره چې موږ هم سیمه ملکونه دا غوړي چې دوباره باید افغانستان د توریزم لانه وګرځي. نو پر دې اساس باندې غوښتنه مو ده ټرمپ نو دا چې ده ولسمشر کو غوښتنه سوی دغه باید عملی سي.
نیویارک ټایمز ورسپانه د افغان ولسمشر محمد اشرف خانی لالوري د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ ته د استولي لیک جزئیات خبره کړي. په دغه لیک محمد اشرف خانی له خغلی ټرمپ غوښتي چې ټول ځواکونه د افغانستان نه باسي بلکې کولای سي د دغه ځواکونو شمیر تر 3000 سرتیرو راکم کړي. نیویارک ټایمز ورسپانه د دغه لیک په استناد لیکي دغه لیک د سه شنبه پورز د جنوبي اسیا لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت مرستیال الیس ویلز ته سپارل شوی او افغان ولسمشر په لیک ژمنه کړي چې په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو کلنۍ لګښت په تر 2 میلیارد ډالرو راکموي. د نیویارک ټایمز ورسپانې راپور چې د افغانستان یو شمیر کورنیو رسنیو هم خپور کړی په دې اړه راغلی چې ښاغلی غنی د ټولو ځواکونو له وتلو ویره لري. د افغانستان جمهور ریاست په دې اړه له څه ویلو څخه ډډه وکړه. د نړیوالو اړیکو افغان کارپو خوشحال خلیل په دې اړه وایي چې ولسمشر ډونالډ ټرمپ تر ډیره اقتصادي لیدلوری لري او تل دا نظر موجود دی چې مبادله له افغانستانه په یو ځل د نړیوالو ځواکونو وتل به امنیتي تشه رامنځته کړي. ښاغلی خلیل وایي چې د کابل او واشنگټن ترمنځ د لاسلیک شوي امنیتي تړون په اساس ولسمشر غنی دا حق لري چې له امریکا سره دا ډول مسایل شریک کړي.
ترامپ ته مالی مسایل ډېر مهم دي، نو د افغانستان حکومت د درې میاشتو راهیسې په دې باندې کار کوو له امریکایي مقامات سره. زما د معلوماتو له مخې چې څنګه کولای شي امریکا ته قناعت ورکړي چې د جنګ لګښت کم کړي په افغانستان کې، تعداد د عسکرو هم کم شي او بالاخره به په دلته غټ تشه سده په اوږد مهال کې نه رامنځته کیږي. دا خو د افغانستان د ولسمشر حق ده چې امریکا سره استراتیژیک تړون پاړه باندې وسره وږي.
امریکا دا محل په افغانستان کې د غوث ملاتړ ماموریت په چوکاټ کې شاوخوا څوار لزر سرتیری لري، خو داسې اندېښنې مطرح کیږي چې له طالبانو سره د سولې د توافق په صورت کې به په یو ځل ټول بهرني ځواکونه له افغانستانه ووځي او ممکن دغه هیواد یو ځل بیا کورنیو جګړو ته ولاړ سي او افغانستان به له بدمرغۍ سره مخ سي.
ویل کیږي چې د امریکا ولسمشر ته د افغانستان د ولسمشر د لیک وروسته لدی استول شوی چې په قطر کې د طالبانو او امریکایانو ترمنځ په خبرو کې پرمختګ وشو. له دغه خبرو وروسته طالبانو په یو پیغام کې ویلي چې د واک د انحصار لټنه کوي. د چارو ځینې کتونکي د وسلوالو طالبانو دا دریز شبولی او هرکلی کوي، خو وایي چې طالبان باید دا هر څه په عمل کې ثابت کړي. د وسلوالو طالبانو یو ویندوی تیر ورځ اسوسییټډ پریس خبري اژانس ته په استولي پیغام کې ویلي چې دوی د واک په د انحصار په لټه کې نه دي. نور حال د اکرام الله اکرام پر راپور کې وابري. متاسفانه چې د تخنیکی ستونزې لکبله دا راپور دا شیبه چمتو نه دی، خو په همدې ارتباط یو بل راپور هم لرو چې دا راپور د فیروزی عزیزی ده، یو د کابل د منډوی د سراسری شورا د مسؤلانو او یو شمیر دوکاندارانو د هغو څرګندونو په اکړه ده چې وای په سوداګریزو مارکیټونو کې د اورلګیدو لکبله دوی ته سخت زیانونه اوښتي دي، خو اطفایه په لازم وخت کې اقدام نه کوي او له دې کابله د دوی تاوانونه زیاتیږي. د راپور جزئیات فیروزه عزیزی باندې کوي.
په داسې حال کې چې د افغانستان د کورنیو چارو وزارت د اطفایې او پیښو ته د رسیدنې ریاست چارواکي د اطفایې د وضعیت د ښه کېدو لپاره د هڅو خبره کوي، د کابل د منډوي د سراسري شورا مسؤلین او یو شمېر دوکانداران د غورګان د اورلګیدنې د پیښو په مهارولو کې بې وسي بولي. د کابل ښار د منډوي د سراسري شورا مشر حاجي سکندر د پنجمې په ورځ په یو خبري ناسته کې رسنیو ته وویل په سوداګریزو مارکیټونو کې وروستۍ اورلګیدنو سوداګرو ته په میلیونونو ډالرو زیان اړولی، خو حکومت د اور د مهارولو لپاره لازم امکانات دا په داسې حال کې ده چې په روانه اونۍ کې د کابل ښار په منډوي کې د میلاد په نوم په یو سوداګریز مارکیټ کې اور لګیدلی و چې د دوکاندارانو په خبره نږدې 400 دوکانونه پکې سوځېدلي او میلیونونه ډالر دوی ته زیان اوښتی دی. د دغه مارکیټ یو شمېر دوکانداران حکومت د اور لګیدنې د پیښو د مهارولو په برخه کې پړ ګڼي او وایي چې د زیانونو په پور ورکولو کې دې له دوی سره مرسته وشي. دا لومړی ځل نه دی چې د کابل ښار په منډوي کې دغه شان پیښه رامنځته کیږي، بلکې د دې وړاندې هم د دغې منډوي په یو شمېر دوکانونو کې اور لګیدنې مسه شوی و چې له امله یې دوکاندارانو ته د پام وړ زیانونه اوښتي دي. په روان کال کې د کابل ښار په تیره بیا په سوداګریزو مارکیټونو کې ګڼې اورلګیدنې رامنځته شوې چې په سلګونه دوکانونه پکې وسوځېدل. په میلاد مارکیټ کې د اورلګیدنې تر پیښې د مخه د کابل په نادر پښتون واټ او د غشان عبدالحق څلورلارې کې هم د اورلګیدنې پیښې رامنځته شوې وې. په ډیری دغو اورلګیدنو کې دوکانداران حکومت په تیره بیا د اطفایې مسؤلین پړ ګڼي او انتقاد کوي چې اطفایی نوخت رسیگی ور نشی مهارولای او لازم امکانات پا واکی نلری. لیدی سر ده کورنه چار وزارت ده اطفایی او پیخو تا درسیدنی رئیس ده ودانه یو نمیاری توب ده جگرو دوام ده ورلگیدنو پا برخه که ده اما پو هاوین موجودیت او ترلی لاره هغا لاملون بولی چه ده اطفایی چاری لستونزو سر مخ کریدی. مل پاسوال سید نظامودین پاچا پا دیار جور شوی خبری غنده تا پا خبرو که ستونزی منی خول خلکو هم ده همکاری غختنه کوی.
مشکلات هست، امکانات ما به اون شکل
که باید باشد نیست زمان سانتیاوی سرنگ چه باید وین ندی اوزا ملکرو نگوارم چه اگه سانتیاوی چه لرو گزاره پری وکری او خپل متوجه و سو پدغو شعر چه طول باید وقایه بی تدابیر و لرو او طول خپل مکلافیت تر سرکرو
همه ما مکلافیت خود باید انجام بتیم.
نوموړي د اورلګیدنې په اړه د عامه پوهاوي د کمپاینونو یادونه هم وکړه. خلک انتقاد کوي چې په دې وروستیو کلونو کې د میلیونونو ډالرو په ښکته پورته کېدو بیا هم حکومت په دې بریالی نه شو چې د اطفایي یو مدر او منظم سیستم رامنځته کړي او په دې برخه کې مسلکي کسان په کار وګماري. خو د اطفایي مسؤلین وایي د هغو هڅو په نتیجه کې چې روانې دي تر راتلونکو دریو کلونو پورې به د افغانستان د اطفایي سیستم د سیمې په کچه بېساري وي او په ښو اسانتیاوو به مجهز وي. فیروزه عزیزي، ازادي راډیو، کابل.
محکمه وویل چې د چارو ځینې کتونکي د وسلوالو طالبانو د وروستي دریز هرکلی کوي خو وایي چې طالبان باید دا هر څه په عمل کې ثابت کړي. وسلوالو طالبانو په یوه پیغام کې چې اسوشیټډ پرس خبري اژانس ته یې استولی ویلي دي چې نور د قدرت د انحصار په لټه کې نه دي. د دې موضوع تفصیل د اکرام الله اکرام په راپور کې واورئ.
د افغانستان د ولسی جرګې مرستیال منشي او د نړیوالو اړیکو یو شمېر افغان کارپوهان د سولې په اړه د وسلوالو طالبانو وروستۍ سرګندونې یو سیاسي پرمختګ بولي. وایي طالبان په دې پوهېدلي چې په یوازیتوب سره او د جګړې له لارې واک ته رسېدل ستونزمن کار دی. د ولسی جرګې مرستیال منشي عرفان الله عرفان وایي د طالبانو دا دریز د سولې په برخه کې ښه پرمختګ دی او دا ډله باید نور د پردیو له فرمایشونو پرته په ګډه د افغانستان راتلونکي ته کار وکړي.
کومه سرګندونه چې طالبان د وړاندې خوشوي یقینا دا یو پیشرفت او پرمختګ د سولې د راستو لپاره مونږ دین استقبال کوو او هرکلی کوو. نو طالبان د ځا په کار وشو تیرو کلونو کې دا یو دریز باید دوی غوره کړی و. متاسفانه هر دلایل چې وو هغه متاسفانه نه شو. اوس هم وخت دې رسېدلی چې طالبان او د افغانستان حکومت او نور سیاسیون دوی یو بل سره لاس یو کړي او د پردیو فرمایش نه پرته یو بل سره ودرېږي او د افغانستان د آینده لپاره تګلاره غوره کړي.
د وسلوالو طالبانو د قطر د سیاسي دفتر ویان سهیل شاهین تیره ورځ اسوشیټډ پرس خبري اژانس ته په یو استولي پیغام کې ویلي چې دوی په ځان تا ډول په افغانستان کې د واکمنې لیوالتیا نه لري. سهیل شاهین په دې غږیز پیغام کې ویلي چې له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو له وتلو وروسته باید افغانان تیر هیر کړي، یو بل وزغمي، نوې ژوند پیل کړي او د ورونو په څیر له یو بل سره ووسیږي. ښاغلی شاهین ویلي چې دوی داسې یو ټولنه غواړي چې افغان شموله وي او ټول افغانان پکې خپل استازیتوب وګوري. نوموړي دا ډاډ هم ورکړی چې افغانستان به بیا هیڅکله د القاعده په ځاله بدل نشي. خو په کابل کې د امریکا پخواني سفیر راین کراکر بیا خبرداری ورکړ چې کله افغانستان امریکایي ځواکونه ووزي طالبان به د ټول واک د خیستلو لپاره جګړه پایل کړي. خاغلی کراکر له فارن پالیسی خبرونې سره په مرکه کې ویلي دي اوس طالبان هر ژمنه چې زړی وغوړي کوي خو دغه ډله پوهیږي چې که امریکایان له افغانستان ووزي د دغو تړونونو د پلي کولو لپاره به کومه لار نه وي پاتې. دا په تیرو اتلسو کلونو کې د وسلوالو طالبانو تر ټولو نرم دریز ښودل شوی دی خو سولې ته د ممکنه تړون په اړه لا هم د ولسي جرګې یو شمېر غړي اندېښنه لري او وایي چې په دې اړه د خبرو اترو پوره جزئیات باید په ډاګه شي. په ورته وخت کې د نړیوالو چارو یو شمېر افغان کارپوهان وایي وسلوالو طالبانو هم نور دا درکړي چې په یوازې ډول او د جګړې له لارې واک ته رسېدل ستونزمن دي. له ډلې سید خالد سادات ازادي راډیو ته وویل
د طالبانو دغه دریز چې په خای داسې دریز نه درلود دا یو خورا لوی خبره ده، یو مثبته خبره ده، یو لوی سیاسي پرمختګ دی په خبرو اترو کې او د طالبانو په دریز کې. ځکه کله چې یو جنگي کتله هغه د ډیموکراسۍ نه خبرې کوي، هغه د ولسواکۍ نه خبرې کوي، هغه د خلکو سره د سیاسي مشارکت خبرې کوي، د ماضي هیرولو لپاره هغوی خپل پیغامونه ورکوي. دا په دې معنا باندې چې امیدواري به زیاته شي، هیلمني به زیاته شي او دغه هیلمني کول چې د سولې روان پرمختګ، د سولې رواني هڅې لا چټکی کری او لا ګرندی کاندي.
د یادونه ولر د چی په دی روسیو کې د افغان سولې پاړه حالي زلي تر بل هر وخت تیزی شوې دي. 13 ونی په قطر کې د طالب سازو او امریکایي پلاوی ترمنځ شپږورځنی خبرې پای ته ورسېدي او دغه هوا د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځنګړي استاذ زلمی خلیلزاد ویل چې له طالبانو سره په خبرو کې خپ پرمختګونه درلودل. خو افغان ولسمشر محمد اشرف غنی ویل دي چې افغانان سولې غواړي خو په تدبیر غواړي، ځکه د ولسمشر غنی په وینا نه غواړي په افغانستان کې پخوانی تیروتنې تکرار شي. اکرام الله اکرام، ازادي رادیو، کابل.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار لو د ماښام تر ول ازادي رادیو ووري.
مخکې تر دې چې د ازادي رادیو د ولسمې کالیزي په مناسبت د یو شمېر شخصیتونو نظرونه در واورو، یو بل راپور هم خبرو. د میدان وردګ یو شمېر اوسیدونکو یو وار بیا غوښتنه کړې چې د دوی ولایت دی میدان وردګ وبلل شي او په هنتون دی د ولایت مرکز میدان شار ته ولېشتول شي. په دې اړه د شریف الله شرافت راپور واوري.
د میدان وردګ ولایت اوسیدونکو دولت ته غواښ کوي کې غوښتنې دروانې میاشتې تر شلمې نیټې پورې ورته پوره نکړي، نو د ولایت مقام ترڅنګ د ټولو دولتي ادارو دروازې به وتړي. له دولت سره به پریکون اعلان کړي او نه به هم پراتلونکو ولسمشریز ټاکنو کې برخه واخلي. یادو خلکو دغه غواښ ولایت مقام ته 13 ورځې نه وخت کړي دي. د دې غوښتنې د دې چې د ګي ولایت نوم دی په ټولو رسمي چارو کې میدان وردګ ولیکل سي. د دغه ولایت پونتون چې اوس په سید آباد ولسوالۍ کې رغول کیږي په مرکز میدان شار کې دی ورغول سي، او په ولایتي او مرکزی دارو کې د یاد ولایت خلکو ته برخه ورکول سي. دی وای زکه یو ځل بیا دولت ته غواښ کوي، زکه د دې په خبره چې مرکزی ادارې پر خپل کړو ژمنو وفا نه کړی او دی تیر واسي.
ولسمشری مونای څخه یا د ارک څخه مونږ ته دوازله حیات راغی او دغه حیات خپل گزارش تر ریاست جمهوریت پرې ورسوه. خو متاسفانه چیز نه کړی په اورګنهای محل کې او یا هم پارک نه غوړي چې زموږ دغه غوښتنه دي مونږ ته بیرته راکړل شي، یا د مونږ د غوښتنو په اړه د خپل برخلي کوټه کې. خو مونږ بیا هم یو ځل بیا دا چې دوالي په میدان وردګو کې مسول دی او د مرکزی حکومت یو استازه دی، مونږ دته زکه د اعتراض په اړه ورغلو چې ترڅو د مونږ تیری غوښتنې تعقیب کړي.
د غروانې مش تر شلمې نیټې پورې جناب والي صاحب ته وخت ورکړی دی چې دغه ستونزه حل کړي، په دغه دوه برخې کې د ولس ستونزې تر حکومت پورې ورسوي.
له دې سره د یاد ولایت د ولایتي شورا مسولین هم ورته ژغ پر دولت کوي او ورته غواښ کوي دولت. په دغه ولایت کې د ولایتي شورا یو غړی شریف الله وته کازادي راډیو ته داسې وویل:
شورا غبرګونه غوښتنه دغه د مرکزی حکومت محلي اداره دغه د تعامل نه خو دی ولسونو خپل حق د ولسونو په دې باندې سره سلام مشوره راځي. ولسمشری دې ټاکنې دی اول په میدان وردګ ولایت د دې کې بار خوانه خلی کده مسائل حل نشي.
د ولایت مقام مسولین بیا هم د پخوا په څیر وایي چې د یادو اعتراض کوونکو غوښتنې تر مرکزی ادارې رسولي او په خبره هیڅ پر کولې د دې تر واسپورت خبره ده. دا دغه ولایت د مطبوعاتو مسول محیب الله شریف زوی ازادي راډیو ته داسې وایي:
نو دا د احیات صلاحیت دی، نو چې احیات یې وسم کار کوي او مرکزی دولت صلاحیت یې.
په نموړي ولایت کې شپږ میاشتې وړاندې په همدې هدف سلګونه کسانو د اعتراض خیمه وهلې وه.
کور کلی اونیس پروګرام د ازادي راډیو په همدې خبرونه کې اوریدلای شئ.
دا ساده رادیو خبرونه ده. ما شام تر او بجو په منځنۍ څپه 12.5 او اف ام 3.15 څپه دوام کوي. د ازادي رادیو ولس کله نشو ولس کاله په خوا د جنوري په 10 نیټه د ازادي رادیو خبرونه پیل شوه. په دې مناسبت یو شمېر شخصیتونو د ازادي رادیو د خبرونو په اړه نظر څرګند کړي او د ولسمې کالیزي په مناسبت مبارکي ویلې ده. لومړی په ناروی کې د افغانستان د سفیر شکرې بارکزي پیغام اورو:
قدرمن او زړه سره نيسته د ازادي رادیو ترنو همکارانو او اوریدونکو، زه غواړم تاسو ته ستاسو کلیزا ولس کلنۍ کلیزا چې ټول په محبت، اخلاص، شفقت د افغانستان د خلکو د ویښولو او د هغوی غږ لپاره خپل وخت وقف کړی، مننه وکم. زه په تاسو باندې ویاړم، تاسو په همکارۍ باندې ویاړم، او دا هم غواړم تاسو ته په ډاګه کوم چې زه ستاسو د رادیو مینوال یم. د دې تر څنګ چې ستاسو رادیو سره مې تر خپل حد اوسه پورې پوره همکاري کړې ده. په دې باندې ویاړم چې په افغانستان کې حداقل داسې یو ښکلی رادیو شته دی چې هر افغان هر چیرته په هر ولایت کې د هغه خبرونه اوري، خپل برنامې پکې ویني.
اوس هم د خوست والی ښاغلی حلیم فدایی پیغام
د ازادۍ رادیو ټولو کارکونکو ژورنالیستانو د دوی مسؤلینو ته د زړه له کومې مبارکي وایم. د ازادۍ رادیو د افغانستان او د سیمې د ولسونو د ستونزو په رابرسیره کولو او همدارنګه هغه له چارواکو سره په شریکولو کې بنسټیز رول لوبولی دی. موږ د دوی د دغه رول عمله ترې مننه کوو. ازادۍ راډیو نه یوازې چې د خبر په شریکولو کې بلکې حکومت مسؤلینو ته یې د بشر د حقونو، د بیان د ازادۍ، معلوماتو د لاسرسي او نورو اړینو برخو کې بشپړ بېطرفه او متوازن معلومات وړاندې کړی دی. موږ ورته بریالیتوب غواړو.
د چارو کارپو انجینیر متیولا خروټی هم د ازادي رادیو د کالیزې په مناسبت پیغام لري.
زه انجینیر متیولا خروټی، زه چې دا تیر اتلس کاله د رادیو اورم، منظم اورم، حتی سیاسي بحثونو کې ګډون کوم. دریافت میکړی چې د ازادي رادیو ژورنالیستان تر واسه هڅه کړی چې پر وخت خبرونه او دقیق راپورونه برابر کړي او نشر ته وسپاري. د ازادۍ رادیو په نشراتو کې هر شی چې د نورو رادیوګانو او آژانسونو سره توپیر لري هغه دا البته زما په نظر په خبرونو کې دقت او بېپلوي ده، او په مرکو کې د درناوي اصل نه او نرم او معتدله ژبه په کار اول ده.
اوس هم د ښاغلي فضل کټوازي پیغام او ښاغلي کټوازي په استرالیا کې افغان ډیپلوماټ دی.
د استرالیا څخه زه فضل کټوازی د ازادي رادیو ټولو کارکونکو او اوریدونکو ته د دې رادیو کلیزه د زړه له تله مبارکي وایم. خدای دې وکړي چې ازادي رادیو به په رسنیز ډګر کې د تیر په څیر نور هم غښتلې او پیاوړې شي.
ډاکټر محب زغم تکړه لیکوال دی، د پیغام به هم سره واورو.
سلامونه او خیچاری، زه محب الله زغمیم. د ازادۍ رادیو ولسمه کلیزه د ازادۍ کارکونکو او ټولو قدرمنو اوریدونکو ته وړاندې کوم. دغه رادیو شخصا په ما باندې چې کوم اثر کړی دی، ما به مخکې له هغې نه چې لیکوالي پیل کوم د دې رادیو په شګو کې چې نه ادبي خپرونه اوریدله او ځینې شیان مې ورنه زده کول د ادبیاتو په اړه، او ډیر خوند به یې راکول چې یو وخت کې دا مې ستره هیله وه چې زه هم په همدې خپرونه کې د میلمه په حیث ګډون وکم او داسې هنر ولرم چې په هغې باندې خبرې وشي. نو زما په لیکوالۍ کې د ازادۍ راډیو د ادبي خپرونو لاس دی، او بلاخره دغه حال ته هم ورسیدم. او بله مسله دا ده چې
د لیکوالي او ژورنالیست شریفه شریف پیغام هم واوري.
سلامونه، زه شریفه شریف یم. د ازادي رادیو په ډیرو لومړیو پړاوونو کې زه خبریاله وم. یو شی چې مې هیڅ نه هیریږي او ډیر راته به ارزښت دی چې ازادي رادیو د خپرونو لارې ما د افغانستان د ډیرو لریو کلیو او ښارونو خلکو په تیر ښځو سره اړیکې پیدا کړې. د دوی خبرې مې واورېدې. زما د ژوند تر ټولو ښې خاطرې همدغه دي. یوه خاطره مې داده چې د خلکو د اتل یا اتلي خپرونه مې جوړوله. خپرونه دا وه چې خلک به د خپل کلي یا منطقې اتل نوموه، یو څوک چې ډیر ښه او وطني کار کړی وي. په هلمند کې په یو ښار کې چې نوم یې رانه هیر دی، یوه کونډه ښځه به چې په خپلو پیسو یې پول جوړ کړی و خلکو دپاره. دا مې هیڅ نه هیریږي. موږ چې ازادي راډیو کې وو، د خبریالانو ترمنځ ملګرتوب و، ټول سره ډیر خواږه ملګري وو. دا ځکه چې ارمانونه مو یو وو. موږ ټول غوښته چې وطن جوړ شي، آباد شي افغانستان، او د خلکو غږ زموږ له لارې پورته شي، خپور شي. نو هیله ده چې همدا ارمان وڅم د خبر یالانو په زړه کې ووسي، او په همدې ارمان رادیو خپرونې ولري.
د لیکوال او د چارو د کتونکو نجیب ننګیال پیغام هم واوري.
ازادي رادیو له کوچنیوال یا ورم تلی په بیطرفانه ډول په وخت او کره معلومات خلکو ته رسولي. سیاسي، ټولنیز او تفریحي برنامې د خلکو د نفس سره سم دي. هیله لرم چې دوام وکړي او خلکو ته د معلوماتو پر رسولو کې تر ټولو مخکې اوسي.
له دې سره د خبرونې نیمایي برخې ته ورسیدو. اوس به فرشته جلال زی درته وایي د دې سات لنډ خبرونه.
د افغانستان د ولسی جرګې مرستیال منشي عرفان الله عرفان نن د سولې په اړه د وسلوالو طالبانو د وروستۍ وینا هرکلی کړی دی. اسوسییټډ پرس پرون د وسلوالو طالبانو د ویاند له خولې ویلي و چې دوی په افغانستان کې په یوازې سر د ټول واک چلولو غوښتونکي نه دي. د افغانستان د ولسی جرګې مرستیال منشي ویلي طالبان باید خپلې خبرې په عمل کې ثابت کړي. د پروان د سیاګرد ولسوالۍ ولسوال وایي چې د زیاتې واورې د اورېدو له امله د ډېرو کلیو لارې بندې شوې دي. نورقه سامی د ازادي راډیو خبریال ته ویلي چې دوی د ستونزې د حل هڅه کوي، خو ډېر خلک له سختو ستونزو سره مخامخ دي. اروپا کې د بشري حقوقو محکمه به نن د روسیې څخه د ګرجستان د وګړو د اخراج پر پیش چې په 2016 میلادي کال کې شوی و خپل وروستۍ پریکړه اعلان کړې. د ګرجستان حکومت ادعا کوي چې د روسیې حکومت دا کار په عمدي ډول او د یوې هماهنګې پالیسۍ پر اساس کړی دی. د ګرجستان حکومت ادعا کوي چې روسیې د 2016 او 2020 میلادي کال ترمنځ د 4600 ګرجانو د اخراج حکم صادر کړی و چې د اروپا د بشري حقوقو پر کنوانسیون تیری کوي. روسیه مخکې په دې اړه د استیناف غوښتنه کړې وه. د امریکا او چین مرکچیانو د دواړو هیوادونو ترمنځ د شپږ میاشتنۍ تجارتي کړکیچ د پای ته رسولو لپاره خپلو کې بیا خبرې پیل کړې دي. که چیرې دا خبرې اترې ناکامې شي، امریکا به د چین څخه د 200 میلیارد ډالرو په ارزښت په واردېدونکو تولیداتو د میاشت له دویمې نیټې ګمرکي مالیه دوه برابره زیاته کړي، چې د یو شمېر اقتصادي څارونکو له نظره د نړۍ په اقتصاد کې لویه ګډوډي رامنځته کولای شي. او ټاکل شوی چې جرمني، فرانسا او بریتانیا ایران ته د مالی بهیر یو داسې میکانیزم جوړ کړي چې پر ایران د امریکا لګېدلي بندیزونه څخه سرغړاوی نه وي. دا هڅه د دې لپاره ده چې له ایران سره د 2015 میلادي کال اټومي موافقه وساتل شي. تمه ده چې دا میکانیزم به نن اعلان شي.
ټاکل شوې ده چې جرمني، فرانسا او بریتانیا ایران ته د مالی بهیر یو داسې میکانیزم رامنځته کړي چې پر ایران د امریکا د لګیدلو بندیزونو سرغړونه ونه کړي. مخکې تر دې چې په دې اړه راپور در واورو، سپورتي خبرونه واورئ.
د سپورت ورځنۍ هنداره.
د افغانستان د فوټبال فدراسیون په 2019 میلادي کال کې د ډیرو لوبو د ترسره کولو لپاره په پروګرام جوړولو کار پیل کړی. د فوټبال فدراسیون څخه په خبره شوی خبر پاڼه کې راغلی چې فدراسیون د پروګرام د جوړولو د جلسه تیر ورځ لاغي ورسته وکړه چې د فوټبال فنی مرسیال ته لوی څارنوالۍ د کار د دوام اجازه ورکړه. فدراسیون وایي اوس مهال دوی په دې کار کې چې د فدراسیون بودیجوي ستونزې حل، ملي لوبډلې ته سفرونه برابر او په ولایتونو کې ډیرې سیالۍ ترسره شي. د افغانستان د فوټبال فدراسیون لخوا د نوي کال پلان له هغې وروسته له ځنډ او خنډ سره مخ شو چې د نجونو د فوټبال پخوانی لوبغاړي د فدراسیون په مشر د جنسي زورولو تورونه پورې کړل. د افغانستان لوی څارنوالۍ د څېړنو په خاطر د فوټبال فدراسیون د رئیس په شمول د ځینو مشرانو وظیفې وځنډولې، خو څارنوالۍ تېره اونۍ د یوسف کارګر څخه دا بندیزونه لرې کړل. د افغانستان د سکی ملي لوبډله په پاکستان کې د سیالیو د ترسره کولو لپاره هغه هیواد ته رسیدلې ده. د بدني روزنې او ورزش د ریاست ویان عارف پیمان ازادي راډیو ته وویل د سکی دا سیالي د پاکستان په سواد کې ترسره کیږي. د نوموړي په وینا سیالۍ له تېرې ورځې راهیسې پیل او د فبروري تر څلورمې نیټې دوام کوي. د سکی فدراسیون د معلوماتو له مخې په دغو سیالیو کې د اتو هیوادونو لوبډلې ګډون کوي. فدراسیون وایي د افغانستان لخوا په تللې ډله کې 15 لوبغاړي او یو روزونکی شامل دی. او وروستۍ خبر دا چې د هندوستان او نیوزیلند ترمنځ څلورمه یو ورځنۍ لوبه کوربه هیواد نیوزیلند وګټله. دا لوبه چې نن د هاملټون په لوبغالي کې ترسره شوه کې لومړی بیټنګ هندوستان وکړ، خو لوبډله یې یوازې د دوه نویو منډو په جوړولو وتوانېده. کوربه نیوزیلند اسانه د هدف د اتو وکټو په توپیر په 15 اور کې پوره او لوبه یې وګټله. دا په داسې حال کې ده چې هندوستان د 5 یو ورځنیو لوبو څخه درې یې ګټلې او جام یې لا لوړاندې په خپل نوم کړی دی. د دغه سریز وروسته یوه لوبه د فبروري میاشتې په دریمه نیټه په پلان کې ده.
ټاکل شوې ده چې جرمني، فرانسا او برېټانیا ایران ته د مالی بهیر یو داسې میکانیزم رامنځته کړي چې پر ایران د امریکا د لګیدلو بندیزونو سرغړونه نه وي. د دې موضوع تفصیل فریبا ظاهر وړاندې کوي.
تمه کېږي چې دا میکانیزم به نن پنجشنبه نافذ سي او هغو اروپایي شرکتونو سره به چې په ایران کې قانوني کاروباري ګټې لري مرسته وکړي چې په ایران کې د خپل کاروبار کولو لپاره د راکړې ورکړې تکتیکونه وکاروي. پر دې پلان له اوږدې مودې راهیسې کار کېده، خو اوس جرمني خبري اژانس ویلي دا میکانیزم چمتو دی چې عملي سي او پر هغو برخو به متمرکز وي چې د امریکا د بندیزونو هدف نه دي. لا تر اوسه د دې پلان ډېر جزئیات نه دي په ډاګه سوي چې څه ډول به عملي کېږي. تمه ده چې نن د جنوري 1 د رومانیا په پلازمېنه بخارست کې د اروپایي ټولنې د بهرنیو چارو وزیرانو د غونډې پر مهال اعلان سي. د جرمني، فرانسې او برېټانیا د دې میکانیزم یا پلان په جوړېدو سره هدف دا دی چې له ایران سره راکړه ورکړه ولري، خو په عین حال کې پر ایران د امریکا د لګیدلو بندیزونو څخه سرغړاوی نه وي. جرمني، فرانسا او برېټانیا د امریکا، چین او روسیې سره په ګډه له هغو شپږو هیوادونو څخه دي چې له ایران سره په 2015 میلادي کال کې اټومي تړون لاسلیک کړ. وروسته له هغه چې تېر کال امریکا له دې تړونه ووتله او پر ایران یې بېرته بندیزونه ولګول، دا درې اروپایي هیوادونه سخت کار کوي څو د ایران سره ترسره سوی اټومي تړون پر ځای وساتي. چارواکي وایي اروپایي ټولنه د ایران سره د سوداګریزې راکړې ورکړې د دې میکانیزم ملاتړ کوي، خو دا ټولنه پکې په مستقیمه توګه ښکېل نه ده. د وال سټریټ جورنال ورځپاڼې راپور ورکړی چې درې سره اروپایي هیوادونو لکه جرمني، فرانسې او برېټانیا د ایران سره د راکړې ورکړې د دې میکانیزم ثبتول پیل کړي دي، څو پرته له دې چې د ایراني او اروپایي شرکتونو ترمنځ مستقیمه مالي راکړه ورکړه وسي، دوی به وکولی سي په خپلو کې د مالونو په تبادلې د تادیې لاره ولري. مخکې چې دغو درې اروپایي هیوادونو له ایران سره پر دې پلان خبرې کړې وې، ویلي وو چې په نومبر کې به یې عملي کوي، خو وروسته دغو هیوادونو پر دې هڅه وکړه چې داسې لارې پیدا کړي چې په دې میکانیزم کې پر شکلو کمپنیو د امریکا د بندیزونو خطر را کم کړي. د جنوري پر 28 د جرمني د بهرنیو چارو وزیر ویلي وو چې نه غواړي ایران له دې اټومي تړونه ووځي او یو ځل بیا د خپلو یورانیمو د بډاینې چارې پیل کړي.
هر تصویر کې زر خبرې سته. د خپل سیمې غوره عکسونه او ویډیوي کلیپونه ازادي رادیو ته ولېږئ. د ایمیل ادرس مده ازادي ویب ات ار اف ای ار ال ټک ای او ار جی.
امنیت او سالم چاپیریال،
خواړه او روغتیا،
خوانه او روزنه
د هر ماشوم لپاره.
قدرمنو دوستانو، پولیو یو داسې ناروغي ده چې په ماشومانو کې تلپاتې معیوبیت رامنځته کوي، نو ځکه پکار ده چې په 2 ساعتو کې واکسین سره ماشومان له دې